چین ژمنه وکړه چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ به اړیکې ښه کړي. د جنرال دوستم په مشرۍ ځواکونه غواړي چې د فاریاب تر تصفیې وروسته په کندز او هلمند کې عملیات وکړي. احمد شیبر هم په تخنیکي برخه کې قادر جلالوف راسره مرستندوی دی. السلام علیکم. د ازادي راډیو پر یو ساعت خبري مجله کې د افغانستان په اړه نور ګڼ مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. نړیوال خبرونه نور یاس نوري وړاندې کوي. نوري صاحب، د دې ساعت تر ټولو تاوده خبرونه څه دي؟
بله، په سیمه ایزو نړیوالو موضوعاتو کې قزاقستان ته د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د سفر په اړه ویل شوي چې نن دوه ورځنی سفر پیلوي. دغه راز د اسلامي دولت د ډلې پر ضد جګړې کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر یو لړ څرګندونې کړې، ویلي چې امریکایي او ترکي چارواکي د دغې ډلې په وړاندې د عملیاتو د مخته وړلو پر جزئیاتو سلا شوي دي.
بله، مخکې تر دې چې دا یو شمېر نور بهرني خبرونه په تفصیل نوریاس نوري څخه واورو، د افغانستان مربوط خبرونه له اجمل تورمان څخه واورو.
د کندز ولایت امنیت چارواکي وایي چې د خان آباد ولسوالۍ اړوند سیمو کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ په یوه نښته کې 15 کسه وسلوال مخالفین وژل شوي او لس نور ټپیان شوي دي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د ښار جوړونې وزارت د شپږو تنو کارکوونکو دوسیې چې په فساد تورن دي بشپړې شوي او محکمې ته لیږل شوي دي. او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې لخوا په کابل کې د خوراکي او ساختماني موادو نندارتون پرانیستل شو. بشپړ خبرونه واورئ. د کندز ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د خان آباد ولسوالۍ اړوند سیمو کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ په یوه نښته کې 15 کسه وسلوال مخالفین وژل شوي او لس نور ټپیان شوي دي. د کندز ولایت د امنیه قمندانۍ ویان سید سرور حسینی نن ازادۍ راډیو ته وویل چې په وژل شویو کې د قری قدس په نوم د وسلوالو طالبانو یو ډل مشر هم شامل دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د ښار جوړونې وزارت د شپږو تنو کارکوونکو دوسیې چې په فساد تورن دي بشپړې شوي او محکمې ته لیږل شوي دي. د لوی څارنوالي ویان بصیر عزیزی نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د یادو کسانو دوسیې په غور او قانون ته په پام سره څېړل شوي دي. د ښار جوړونې رئیس احمد شاهمت، د پلان او پالیسۍ رئیس ګل رحیم زیارمل، د اپارتمانونو د انسجام مسؤول امین الله قانې، د املاکو او اسکانو رئیس امین الله امین، د کور جوړونې د تصدۍ رئیس احمد نواز بختیار او د اپارتمانونو د انسجام مسؤول سید امان سادات هغه کسان دي چې د ښاري پراختیا او اپارتمانونو پروژو کې په میلیونونو ډالرو فساد تورن دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې لخوا په کابل کې د خوراکي او ساختماني موادو یو نندارتون پرانیستل شو. په دغه نندارتون کې د یادو موادو 350 غرفې ایښودل شوې چې درې ترکی، دوه په ایراني او پاتې نورې په افغان سوداګرو پورې اړه لري. دغه نندارتون به درې ورځې د مینوالو پر مخ خلاص وي. په افغانستان کې خصوصي سکتور یو شمېر مسؤلان وایي که حکومت له دوی سره مرستې وکړي، دولت د افغاني تولیداتو ملاتړی شي او حکومت ورته بازار موندنه وکړي، نو د دوی تولیدات به د هیواد د اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې مهم رول ولوبوي. او وروستی خبر دا چې چین له افغانستان سره د 300 ارادي تراکتورونو او یو شمېر کرنیزو وسایلو مرسته وکړه. د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو وزیر اسدالله زمیر نن په کابل کې وی خبري غونډه ته وویل چې د افغانستان کرنیز سکتور د تیرو دونیمو لسیزو په بهیر کې په یو ځل دا شمرسته نه وه ترلاسه کړې. په ورته وخت کې چینی چارواکو هم په دغه ناسته کې افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د مرستې ژمنه وکړه. دا ول تر دې دمه د افغانستان کورني خبرونه، بهرني خبرونه او نوریاس نوري.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف بنن قزاقستان ته ورسیږي. نو موړی په دغه دوه ورځنی سفر کې د قزاقستان له ولسمشر نور سلطان نظربایف او صدر اعظم کریم ماسیموف سره د دې هیواد په پلازمینه استانا کې وګوري. تمه ده چې د دوی ترمنځ خبرې به په دوه اړخیزو او هم پر سیمه ایزو او نړیوالو مسایلو متمرکز وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې پاکستان د منځنۍ آسیا له سیمې سره تاریخي او فرهنګي اړیکو ته اهمیت او لومړیتوب ورکوي او تمه ده چې په دې سفر کې یو لړ تړونونه لاسلیک شي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي ترکی او امریکایي چارواکو د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د عملیاتو په اړه تخنیکي خبرې بشپړې کړې. مولود چاوش اوغلو نن خبریالانو ته وویل چې ترکیه او امریکایي چارواکو د تخنیکي جزئیاتو او طرزالعملونو په اړه یو لړ موافقې وکړې. چاوش اوغلو په دې اړه زیات جزئیات ورنه کړل، خو مخکې یې ویلي وو چې د دغه سخت دریځې ډلې په وړاندې به پراخ او هماهنګ عملیات ډېر ژر پیل شي. د ځینو ملحوظاتو سره سره ترکیې موافقه کړې ده چې د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو پر ضد جګړه کې به زیاته ونډه اخلي. تر اوسه ترکیې د دغې ډلې پر وسلوالو په سوریه کې بمباري کړې او هم یې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو ته اجازه ورکړې چې د سوریې پولې ته نږدې له مهمې هوایي اډې څخه انکار واخلي. هسپانیا او مراکش په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې ته د وسلوالو د استخدامولو په تور 14 تنه نیولي دي. د هسپانیا د کورنیو چارو وزارت نن وویل چې دغه کسان د مادرید په لمنو او هم د کازابلانکا او افیس په ګډون د مراکش په مختلفو سیمو کې نیول شوي دي. هسپانیا او مراکش په وروستیو کلونو کې په لسګونو د جهادي ډلو غړي او هم دغو ډلو ته استخداموونکي نیولي دي. په تاجکستان کې په ډیرو انټرنیټي شبکو کې ورستر بلی یوټیوب او فیسبوک ته لاسرسی محدودیږي. ډیرو کسانو چې له انټرنیټ څخه کار اخلي نن وویل چې دوی یوازې کولی شوی چې له نورو لارو ویب پاڼې خلاصې کړي. د تاجکستان د انټرنیټي خدماتو د ټولنې مشر اسام الدین اتایوف د ازادي راډیو د تاجکستان څنګ ته وویل چې یو شمېر هغو کمپنیو چې خلکو ته انټرنیټي خدمات وړاندې کوي د مخابراتو د دولتي ادارې په امر ځینې سایټونه بند کړي دي. د دغې ادارې یوې سرچینې هم تایید کړي چې یو شمېر کمپنیو دغه دوه سایټونه بند کړي او دلیل هم نه دی ښودلی. د تاجکستان پر چارواکو تل انتخاب شوی چې کله ناکله د ګوګل، یوټیوب، فیسبوک او ځینو نورو سایټونو چې د ټولنیزو شبکو مهم سایټونه بلل کېږي خدمات بندوي. لزرو زیات مهاجر او پناهغښتونکو هنګری ته چې د اروپایي اتحادیې غړی هیواد دی ورسېدل. دا د هغو شاوخوا 2000 کسانو لومړنۍ ډله ده چې تېره اونۍ له یونان څخه مقدونیا ته اوښتي وو. که څه هم د دې هیواد چارواکو په پوله د مخنیوي هڅه وکړه خو بریالي نه شول. د فرانس پرسی یو خبریال وویل چې لږ تر لږه زر کسان د سربیا له لارې په اورګاډي کې د هنګري په جنوب کې د روسکي کلي ته ورسېدل. دغه مهاجر یوازې څو ورځې مخکې تر دې هنګري ته رسېږي چې له سربیا سره په پوله د یوه اغزن سیم د موانع د جوړولو لپاره چې هدف د غیر قانوني مهاجرینو مخنیوی دی د دې هیواد چارواکو د اګوست 1 وروستی مهلت تعین کړی دی. سربیا او مقدونیا چې د اروپایي اتحادیې غړي نه دي په وروستیو کې ګڼ مهاجرین هڅه کوي د دې هیوادونو له لارې ځانونه د اروپایي اتحادیې غړو ته ورسوي. د لویدیز بالکان دغه لاره سګ دوبۍ د هغو کسانو لپاره چې په اروپایي هیوادونو کې د کار یا پناه اخیستو لټه کوي یوه تر ټولو پیژندل شوې لاره ګڼل کیږي. د روان کال د جنوري او جولای د میاشتو ترمنځ له 1 لک زیات کسان دې لارې په اوږدو کې له پرتو هیوادونو تیر شوي او ځانونه د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو ته رسولي دي. او د چین د اسامو ارزښت پر لپسې څلورمه ورځ په سلو کې 1.6 راولوید چې په اتو میاشتو کې ساری نه دی لیدل شوی. د جاپان اسامو هم خپل ارزښت له لاسه ورکړ، خو د یو شمېر نورو آسیایي هیوادونو بازارونه یوه ورځ وروسته له هغې چې په نړیواله کچه اسامو خپل ارزښت زیات زیات له لاسه ورکړ نن بیرته ښه شول. اروپایي مارکیټونه هم سهار وختي له راکړې ورکړې سره ښه شوي دي. د بازارونو دغه مختلف تصویرونه یوه ورځ وروسته له هغې ورکول کېږي چې په نړیواله کچه اسهام وپلورل شول. او په وال سټریټ کې چې پرون د داو جونز د اسهامو ارزښت په سلو کې 3.6 راولوید ګډوډي رامنځته شوې ده. د هنګ کانګ، جنوبي کوریا، استرالیا او سنگاپور بازارونه چې یوه ورځ مخکې ډېر زیانمن شوي وو نن بیرته نسبي ثبات ترلاسه کړ. کارپوهان وایي څرګنده نه ده چې دا به د دې ښکارندوی وي چې ناوړه حالت پای ته رسېدلی او که به یې سیوری د یوې اوږدې مودې لپاره پر بازارونو پروت وي. او اوس هم سباون کاکل ته غوږ شئ چې د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل وړاندې کوي.
د هم د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 1.8. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 8.8. نورس مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 6.4. جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 8.6. غزنی اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 1.6. او په بامیان کې به هم اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 1.6.
ازادي راډیو په منځني سپد دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. په کابل کې د چین سفیر وایي پیکینګ هڅه کوي چې د کابل او اسلام آباد ساړه اړیکې تاود شي. دا موضوع مو د سیاسي چارو له څېړونکي ډاکټر اکبر وردک سره هم شریکه کړې. د جنرال دوستم په مشرۍ ځواکونه غواړي له فاریاب وروسته نورو ولایتونو ته مخه کړي.
د شورای امنیت ته اجازه پر رئیس جمهور ته اجازه پر رئیس اجرایه ته اجازه د کندوز هم پاکاری کې او هم او د هلمند هم
په کندهار کې 800 سرتیرو د روزنې دوره بشپړه کړه. د ازادي راډیو د دې یو ساعت خبري مجلې په دوام به همدا راز واوري. ژړه غم کموي او زړه سپکوي. په دې اړه مو په هالنډ کې لوی څېړنې خبرو. په افغانستان کې د چین سفیر وایي چې هیواد یې هڅه کوي تر څو د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې طبیعي حالت ته راوګرځوي. دینګ جونګ ازادي راډیو ته د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د سولې او امنیت لپاره د دغه دوه هیوادونو ګډې هڅې د سیمې په وضعیت اغېز لرلی شي. چین داسې مهال د پاکستان او افغانستان په ګډ کار ټینګار کوي چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا د دغو دوو هیوادو ترمنځ یو د بل د ملامتولو له لړۍ پیل شوې ده. یوسف خان ساتران له کابله له نور تفصیل سره.
په داسې حال کې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ وروستیو خراب اړیکو ځینې خلک او یو شمېر هیوادونه اندېښمن کړي، چین وایي هڅه کوي چې د دغو دوه ګاونډیو هیوادونو ترمنځ طبیعي لیوالتیا پیدا او اړیکې ښې کړي. په افغانستان کې د چین سفیر دینګ ژونګ وایي چې د چین په شمول د سیمې هیوادونو لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ پیاوړې اړیکې مهمې دي او دوی د دې کار لپاره ګډې هڅې کوي.
موږ هیله کوو چې د افغانستان او ګاونډي هیواد پاکستان ترمنځ اړیکې چې دواړه د چین نږدې ګاونډیان دي پراخې سي. دوی باید یو د بل سره د اړیکو د پراختیا قوت وساتي او همکاري ډېروي. موږ هیله من یو چې زموږ ګډې هڅې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې پراخې کړي چې دغه کار به د دواړو هیوادونو د وګړو دلچسپي او ګټې لوړې کړي.
ښاغلی ژونګ دا خبرې د سې شنبې په ورځ د افغانستان کرنې وزارت ته د 300 تراکتورونو او زراعتي سامان آلاتو د سپارلو په غونډه کې د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې. نوموړی وایي د افغانستان په وړاندې د چین پالیسي دا ده چې د سولې او بیا رغونې څخه یې ملاتړ کوي او په دې برخه کې د افغان حکومت هڅې ستایي. د چین سفیر په داسې حال کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پیاوړي اړیکو ټینګار کوي چې په دې وروستیو کې د پاکستان او افغانستان اړیکې خړې پړې شوې دي. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې ویلي افغان حکومت د افغانستان او پاکستان له ګډې اقتصادي غونډې څخه هم صرف نظر کړی دی. د ورځپاڼې لیکلي ټاکل شوی و چې د افغانستان او پاکستان لسمه ګډه اقتصادي غونډه د اګست په 24 او 25 جوړه شي، خو په وروستۍ شېبه کې د افغانستان د مالیې وزیر اقلیل حکیمي خپل پاکستاني سیال اسحاق ډار ته د ټلیفون له لارې وویل چې افغانستان په دې غونډه کې ګډون نه کوي. له دې سره د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی وایي چې دوی د چین منځګړیتوب ته په نیک نظر ګوري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چین چې د پاکستان دوست هیواد دی، کولی شي پاکستان دې ته مجبور کړي چې د افغان حکومت سره کړې ژمنې عملي او د اړیکو سمېدو ته لار هواره کړي.
چین کولی شي چې په پاکستان باندې فشار راولي او د چین فشار نه پاکستان هم سرغړونه نشي کولی. نو چین دا رول لري په منطقه کې چې په پاکستان باندې فشار راولي چې هغه تعهدات چې د افغان لوري سره شوي دي دغه مطابق به دوی عملي ګامونه واخلي او هغه مخالفین چې دلته په افغانستان کې کومې حملې کړي د هغوی مخنیوي په خاطر هغه مجرمین افغان دولت ته وسپاري. موږ همیشه دغه برنامه ده د افغان دولت چې موږ چا سره دښمني کول نه غواړو، خو د بل چا همداسې نور زغم نه لرو.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د امریکا متحده ایالاتو هم د افغانستان او پاکستان په ګډ کار او ښو اړیکو ټینګار کړی دی، خو له دې ټولو سره د افغانستان جمهوري ریاست ویلي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ راتلونکي اړیکې باید د هغو عمل پلان له مخې تنظیمیږي چې افغان حکومت پاکستان ته سپارلی دی. د پاکستان لوري بیا ویلي چې دوی د افغانستان سره ښو اړیکو ته لومړیتوب ورکوي او د دغه کار لپاره هڅې کوي.
په راپور کې مو په کابل کې د چین د سفیر په وینا واورېدل چې هیواد یې غواړي د کابل او اسلام آباد اړیکې ښه کړي. په فرانسه کې مې د سیاسي چارو لمیشت کتونکي ډاکټر اکبر وردک څخه په ټلیفون شېبه مخکې همدا پوښتنه وکړه چې چین په دې برخه کې څه کولی شي.
چین خو د پاکستان سره روایتي ښې اړیکې لري له ډېرې زمانې ده او د دې اړیکو نه که چېرته هغوی استفاده وکړي کله چې د پاکستان د مشرانو په رویه کې همداسې تغییر راولي او له بله لورې په سیمه کې د چین ډېرې ګټې تجارتي اقتصادي ګټې په سیمه کې شته او دا ګټې په وخت کې شي تمینېدی شي چې په سیمه کې سوله وي. نو په دې دواړه عناصر ځکه سره یو ګړي چې کله چې موثره توګه باندې د افغانستان د پاکستان د ارتباط وسایل برابر کړي.
په تیرو نږدې 14 کلونو کې د کابل او اسلام آباد روابط کله دومره ښه سوي دي سي پخواني ولسمشر حامد کرزي یو ځل ویلي و که واشنگتن په پاکستان حمله وکړي نو افغانستان به د پاکستان تر څنګ ولاړ وي. کله بیا دا روابط بیرته دومره ساړه شوي چې دواړو لوري یو بل تورنوي سي زموږ په خاوره کې تروریستي بریدونه کوي. ډاکټر صاحب اکبر وردک، دا ممکنه ده چې دغه ژوره بې باوري او بې اعتمادي پیکنګ د کابل او اسلام آباد ترمنځ لمنځه یوسي؟
دا خبره خو رښتیا ده چې په مختلفو مرحلو کې د افغانستان او د پاکستان د مشرانو په منځ کې د روابطو په لوړې ژورې پېښې شوي دي، مګر زه فکر کوم چې وضع په سیمه کې د تروریزم لحاظه ډېره خرابه شوې ده چې دا عنصر کولی شي چې پاکستان او د افغانستان درباره همدې خبرې ته متوجه کړي چې دې ګټه په دې کې ده چې رښتیا هم د سولې د راوستلو لپاره د زړه له هڅې وکړي. نو زه داسې فکر کوم چې اوس دا فضا د نورو کلونو په تناسب باندې لږ تغییر کړی دی. نو که چېرته زما دا عقیده واقعیت ته نږدې وي، زه فکر کوم د دې وخت رسېدو هېڅ هم د پاکستان او هم د افغانستان درباره صداقت وکړي.
تاسو په دې باور یاست چې شرایط یو څه ناڅه بدل شوي دي، خو که چېرته چین وتوانېږي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې ښه کړي، فکر نه کوي چې کابل به ځینې ضمانتونه له اسلام آباد اخلي او برعکس اسلام آباد به ځینې ضمانتونه له کابل غواړي؟ آیا چین به دې ته حاضر شي چې د دغه ډول ضمانتونو تضمین وکړي د دواړو خواوو لپاره؟
زه خلاص فکر کوم چې د بینالمللي روابطو کې همیشه د موضوع مطرح ده. پاکستان په افغانستان کې ځینې مشروع ګټې لري او همدارنګه افغانستان هم په پاکستان کې ځینې مشروع ګټې لري. که چېرته په دې برخه کې مبالغه ونه شي او دواړه خواوې په دې باندې قناعت وکړ چې د دواړو لوریو مشروع روابط تعمین کړی شي، زه فکر کوم چې دا خبره د امکان ډېرې لرې نده شي. په رښتیا هم دا څنګه کوي سمخه چې تخریش دي افغانستان نو دي چې برخه کې ولات وګړو دي چې له سره وګړي.
ډاکټر صاحب اکبر وردک، مننه.
کوم ادم شي ورڅخه
د ازادي رادیو خبری ساعت
په دې خبری مجله کې تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ. زموږ د د خبری مجلې موضوع دا ده چې چین د افغانستان او د پاکستان د روابطو په بهبود کې څه کولی شي. تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته زنګ ووهئ او تخنیکي همکار قادر جلالوف اشاره کوي چې یو اوریدونکی په ټلیفون را سره شته خو د ټلیفون بیرته قطع شو. زموږ د ټلیفون شمیرې دی 9993 1540، بل شمیره ده 0928225. مخکې تر دې چې ستاسو ټلیفون راواخلو، ټلیفون بیرته وصل شو، دا اوریدونکی به راواخلو. بلې، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. بلې، بلې، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. بلې، د دې اوریدونکي ټلیفون ژغ نه شو اوریدلی. یو بل اوریدونکی هم په لاین کې را سره شته. ازادي راډیو ده، مهرباني وکړئ. بلې، دا ټلیفون هم کار نه کوي. البته شاته نور ژغونه هم ورسره وي. لکه چې کله تاسو ټلیفون کوي، غوړه دا ده چې ستاسو شاته نور کسان نه وي، نور اوازونه نه وي چې بیا ستاسو اواز سم نشو اوریدلی. یو بل اوریدونکی هم په ټلیفون را سره دی، دا به راوخلو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
احمد شیبر عبدالقدیر پکتون زابل سره په کښې راي د چین چې کله اوس سفیر په کابل کې ویلي چې موږ به د افغانستان او پاکستان دغه اړیکې چې په وروستیو کې ډېرې شخړې پړې شوي دي، دا به موږ کوښښ کوو چې نږدې کړو او د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې سمې شي. زه فکر نه کوم، تاسې وګورئ د ولسمشر حامد کرزي په کښې چې به کله ولسمشر حامد کرزي چین ته سفر وکړ، چینایي چارواکو به د پاکستان په اړه یو موضوع راغلی یا خبرې راغلی، چینایي چارواکو د کرزي په خبرو حتی غوږ ته نه نیوئ. پاکستان د چین ډېر نږدې ملګری دی او ډېر نږدې ورسره پاتې شوی دی. چین هم په سیمه کښې خپلې ګټې لري، خپل اهداف لري. هغه هېڅ وخت نه غواړي چې د پاکستان هغه څه چې پاکستان غواړي، هغه څه چې پاکستان په افغانستان کښې ویني، په خپلو کښې ویني، هغه چې چین ته هغه کار نه کوي چې د افغانستان په خیر وي، د هغه د افغانستان لپاره په ګټه وي.
بله، یعنی استاسو نظر داره سی چین نشی کابل سی کابل و دی اسلام آباد روابط سره شکلی هم داسی نظر ده؟
نیست
که مننه مننه او بخش دې له خاطر چې بل اوریدون کې ټلیفون هم واخلو اوریدون کې ډیر دی په لاین کې یو بل اوریدون کې هم په ټلیفون کې را سره شته بله مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده دا ټلیفون قطع شو دې له خاطر چې د ټلیفون ژغ هم سم نه اوریدل کې جواب دې بل اوریدون کې ژغ مو هم قطع کو په روان خبرونه کې وړاندې آزادی رادیو ته تاسو یو شمېره رسیدلې سمېسونه ماخلو اوس پر شو یو بل راپور ته د افغانستان دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د بهرنیو تروریستي ډلو د مشرانو وژنه به په دغه هیواد کې د مخالفانو لیکې ضعیف کړي او د امنیتي ځواکونو مورال لوړ کړي د دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال دولت وزیري آزادي راډیو ته نن وویل د وسلوالو ډلو د مشرانو وژنه په ځانګړې توګه د افغانستان د امنیتي وضعیت پر ښه کېدو مثبت اغېز لري په همدې حال کې د امنیتي چارو کارپوهان وایي دا ډول پیښې په بهرني وسوال اړ کړي چې په افغانستان کې له دمل شویو سیمو بیرته پشا شي البته دوی د جندولا د مشر وژنو ته اشاره کوي چې په کندوز کې وشل شوی دی قسیم سلیمان له کابل راپور لري
په کندوز کې د جندولا ډلې د مشر تر وژنې وروسته د دفاع وزارت وایي دا ډول پیښې به په افغانستان کې بهرني او کورني وسلوال کمزوري کړي د دفاع وزارت مرستیال ویاند جنرال دولت وزیري د سه‌شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د مخالفینو همدا مشران په افغانستان کې د امنیت په ګډوډولو کې ډېر رول لري
کله چې دغه سي ترورستان وژل کیږي چې د موږ د سربازانو سرتیرو بریدملانو په مورال باندې ښه تاثیر کوي په هغه صورت کې چې کله د دوی مشران وژل شي چې د دې تاثیر ډیر زیات دی دوی کمزوري کیږي د دوی مرکزونه له منځه ځي
د شغلي وزیر د معلوماتو له مخې د محل د طالبانو ترڅنګ یو شمېر بهرنیان لکه پنجابیان عرب چچن ازبک اویغور او نور وسلوال د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې فعالیت لري په تازه پیښه کې د دوشنبه پر ورځ د کندوز په چاردرې ولسوالۍ کې د جندولا ډلې قمندان غلام حضرت د بهرنۍ ځواکونو د بیپیلوټ الوتکو په حمله کې له خپلو درو ملګرو سره وژل سو جندولا ډله د ازبکستان د اسلامي غورځنګ سیاسي او پوځي برخه ده چې مخکې له القاعده سره اړیکې لرلې خو له یوه کال راهیسې د اسلامي دولت یا داعش ډلې سره یو ځای سوې ده دغه ډله په پاکستان د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو لکه فاریاب او کندوز او د ازبکستان او تاجکستان ترمنځ سرحدي سیمو کې فعالیت کوي په عین حال کې د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون مشر همایون وایي د دغه وسلوالو وژنه ځکه ډېره ګټه نه لري چې پر ځای نور وسلوال روزل کیږي او خپلو رانکارو فعالیتونو ته دوام ورکوي د چارو کارپوه امرالله امان بیا وایي هر کله چې په افغانستان کې د بهرنیو تروریستي ډلو کوم مشر وژل کیږي نو تاثیر به یې پر پلویانو دومره ډېر وي چې ان دغه وسلوال د خپلو سیمو پرېښېدو ته اړ سي
لیدل کیږي کله چې دوی وژل کیږي دلته هغه خپل ګروپونه چې دي هغه هم خپل روسیه لاس ورکي او هغه افغانان چې د پیسو په مقابل کې دوی اخلي او یو ذهنیت ورته ورکوي او دا مخشوي دلته کوي مینځله کوي هغه هم کوي دوی په څنګ کې درېږي نو دغسې څوک په اداره چې د دوی لاس ورکي معلومدار ده چې په جوابو کې ضعیفه کیږي
کارپوهان وایي د سیمې او نړۍ یو شمېر هیوادونه خپلو هدفونو ته د رسېدو لپاره وسلوال روسیې او افغانستان ته لېږي دغه کارپوهان همداراز وایي چې د بهرنیو وسلوالو خاصتاً د هغوی د مشرانو وژنه به تر یو بریده په افغانستان کې د بهرنیانو د مداخلې مخه هم ونیسي
د جندولا مشر په کندوز کې وشل شوی دی په ولسي جرګې کې د فاریاب استازی نقیب الله فایق وایي چې د جنرال دوستم په مشرۍ ځواکونه به د فاریاب له تصفیې وروسته کندوز ته مخه کړي په فاریاب کې ځینو خلکو شکایتونه کړي دي او آزادي راډیو ته یې ویلي دي چې د جنرال دوستم په مشرۍ ځواکونو خلک ځورولي دي عوامو خلکو ته یې ضرر رسولی دی خو په ولسي جرګه کې د فاریاب استازی نقیب الله فایق وایي چې دا واضح سمې نه دي او دا د حکومت مخالف وسلوالو تبلیغات دي نوموړي زیاته کړه چې جنرال دوستم هوډ لري چې د ولسمشر او د ملي امنیت د شورا په مشوره کندوز او هلمند ته هم خپل عملیات وغځوي له ښاغلې فایق سره زموږ همکار اسدالله الدین مرکه کړې او په سر کې د عملیاتو د څرنګوالي په اړه پوښتنه ترې کړې
فاصفات د یو نیم میاشتې د فاریاب یوم ټول جنګونه او عملیاتونه تعقیب کوم زه تلاش کوم که مردم سره زما موکلین سره آسیب نه در رسیدلی راپورونه که زما سره ده یو خلک هم وجل نشوي و مجروح نشوي د کلینیکونه د امبولانسونه سیار امبولانسونه صد نه و هم خیزشهای مردمی یا امنیتی نیروگانو هیچ مشکل در مردم سره پیدا نشود جنرال دوستم هدایت ورکو که هیچ کلا هیچ سرباز خط نلری مردم سره بد رفتاری کوو.
او بخی ازادی رادیو ته کوم پیغامونه ثبت شوی حالت وای چې موږ زورول کیږي ساس په نظر د خلک څوک دی
زما نظر او د ټول رسانو و گزارشگران که ستاه گزارشگران هم شده دو گزارشگران دو مرتبه که در منطقه راغلی در مردم سر مصاحبه اخلی در بازارون در دکانداران مصاحبه اخلی هیچ منفی راپور نو که در منطقه در حکومتی و نیروگان ظلم شو ها معلومه ده که در فاریاب به سلور در طالبان و در طول فراری و به ترکمنستان فرهدون و به طول موبایل رو به طول خاکور رو به دیر نگران و فراری و
تاس وای جهقه کسان چه ازادی رادیو تا پیغامون پری که حقوی فراری و اسلوان مخالفین دی فایق سی به عملیات سنگ روان دی او آیا دا سی اتکال شتا چه دا عملیات نور و ولایتونو تا هم و غزی گزه که چه انتقاد داده چه دا ولسمشر لملای مرسیال یوازی پا فاریا بانده تمرکز کوی
یو فاریا دی رسمان شکایت به یو ولسوالی یا قیصر ولسوالی یا المار ولسوالی یا مقام ولایت به شهر میمنی سره تب که زما ظلم شد زه حاضری ما زه حاضری ما دا محکم سره دا دفاع سره دا محکمه و دا حکمت سره مراجعه کومه دا خاین یا دا سربازو که ظلم کری دا محکمه شد زه حاضری ما دا محکم دفاع کوم اما رسمان سب نشو فاریاب دو کالت سکوت سر مخامخیه ده ازبکستانیان ده خارجیان طالبان و دایشیان ده فاریاب تمرکز کرو
او بخی پختنه داده چه آیا جنرال صاحب دوستم پلان لری چه نور شمالی ولایتونو تا عملیاتو غزوی
دوهم برنامه داده که ده کابل رزی دری سلور یا پنزه رزی بعد ده شورای امنیت گزارش دار که و بعد وجازه وقلی اول در قندوز در مشکلات برخی دوم در هلمند مشکلات برخی در شورای امنیت پا اجازه پر رئیس جمهور پا اجازه پر رئیس اجرایه پا اجازه در قندوز هم پاک کری که او هم باو در هلمند هم
پا ولسی جرگه که در فاریاب استازه نقیب الله فائق و زرګونو کډوال چې افغانان هم پکې دي مقدونیا ته ورسېدل وړاندې به په خپرونه کې په دې ارتباط واوري په فرا کې تر 1500 ډیرو کسانو په یو امتحان کې برخه واخیسته
فرا د سری علوم د شته د پرموش کانکور امتحان واخیستل چې په دې امتحان کې 1515 تنه ګډون کړو
په سمنګان کې روان کال د پستیا حاصلات دوه برابر شول
د سال جاری حاصلات چې مو فکرین تخمین کړی د ورځې 3000 تن پستیا به خلق شه د برمیګره
دا ازادي راډیو د دې ساعت خبری مجلې په دوام به هم دا راز واوري ژړا غم کوي کموي او زړه سپکوي په دې اړه مو وړاندې په هالند کې لوي څېړنې خبرو دا ازادي راډیو پر یو ساعت خبری مجلې کې به وړاندې همدار اسواوري چې په کندهار کې د 215 ماتل قولي اردو د روزنیز مرکز څخه 800 سرتیری فارغ شوي دي او خپل دندو ته استول شوي دي خو ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې اس ام اسونه
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمېرې لارې ازادي راډیو ته را استولې دي
مورید گل اخونزای لیکي افغانان باید پاکستان ته د اصلي دشمن په سترګه وګوري قاسم ځواک له هلمند لیکلي دی ولسمشر دی پاکستان ته نور د دوست په سترګه نه ګوري عارف وفا له هلمند لیکلي دی پاکستان تل د افغانستان په سرحدي ولایتونو وحشتناک حمله کړې دي محمد فهیم ادیب میدانای لیکي د جنرال حمید گل مرګ د افغانستان د مظلوم ملت لپاره یو خدایي بلایوازه مرسته و سفرخان له زابل لیکلي دی پاکستان کله هم د افغانستان دوست کېدای نشي عبدالرحمن له اورزګان لیکلی دی د افغانستان حکومت د ټولو مشکلاتو سربیره باید د سولې بهیر ته پام وکړي او هڅه وکړي چې له پاکستان سره نږدې روابط ولري یو شمېر نور اوریدونکو هم د نوم نه لیکلو په شرط باندې اوریدونکو لیکلی دی چې د افغانستان او پاکستان روابط د دواړو هیوادونو په ګټه دي یو بل اوریدونکو لیکلی دی چې له پاکستان سره ښه روابط افغانستان بیا بیا تجربه کړی دی او دا روابط نتیجه نه ورکوي دا ازادي راډیو دا یو سات خبری مجله په منځنۍ صفه دولش پښنوی پټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست گردیز جلال آباد اسداباد پارون پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.15 نیولې شي. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له نوریاس نوري څخه.
د افغانستان دفاع وزارت وایي نړیوال ځواکونه د حکومت په غوښتنه د ترهګرو په وړاندې هوایي عملیات ترسره کوي. د دفاع وزارت د ویان مرستیال دولت وزیري له ازادي راډیو سره په خبرو کې ننګرهار، بدخشان او کندوز هغه ولایتونه یاد کړل چې په وروستیو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې نړیوالو ائتلافي ځواکونو هوایي بریدونه کړي دي. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د ښار جوړونې وزارت د شپږو تنو کارکوونکو دوسیې چې په فساد تورن دي بشپړې شوې او محکمې ته لیږل شوې دي. چین له افغانستان سره د 300 ارادي تراکتورونو او یو شمېر کرنیزو وسایلو مرسته وکړه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې لخوا په کابل کې د خوراکي او ساختماني موادو یو نندارتون پرانستل شوی دی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف به نن قزاقستان ته ورسیږي. نوموړی به په دغه دو ورځني سفر کې د قزاقستان له ولسمشر نورسلطان نظربایوف او صدر اعظم کریم ماسیموف سره د دې هیواد په پلازمېنه استانا کې وګوري. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي ترکیې او امریکایي چارواکو د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د عملیاتو پر تخنیکي اړخونو خبرې بشپړې کړې. هسپانیا او مراکش په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې ته د وسلوالو د استخدامولو په تور 14 تنه نیولې دي. په تاجکستان کې په ډیرو انټرنیټي شبکو کې ورځ تر بلې یوټیوب او فیسبوک ته لاسرسی محدودیږي. ډیرو کسانو چې له انټرنیټ څخه کار اخلي نن وویل دوی یوازې کولی شوی چې له نورو لارو ویب پاڼې خلاصې کړي. له زرو زیات مهاجر او پناه غوښتونکي هنګري ته چې د اروپایي اتحادیې غړی هیواد دی ورسېدل. دا د هغو شاوخوا 2000 کسانو لومړنۍ ډله ده چې تېره اونۍ له یونان څخه مقدونیا ته اوښتي وو. او د چین د اسامو ارزښت پر لپسې څلورمه ورځ په سلو کې 0.6 راولوید چې په اتو میاشتو کې ساری نه دی لیدل شوی.
د ازادي راډیو پر یو ساعته خبري مجلې کې په وړاندې واوري چې په 300 زیات ښځینه او نارینه زده کوونکي د لیک لوست زده کړې په کورسونو کې په کونړ کې زده کړې کوي. خو مخکې تر دې چې د افغانستان په اړه یو شمېر نور مطالب هم تاسو ته وړاندې کړو، یوه نړیواله مسله راخلو چې دا هم له افغانانو سره ارتباط لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو اداره پر اروپایي هیوادونو غږ کوي چې په یونان، مقدونیا او سربیا کې د کډوالو د دې وروستۍ اونۍ بحران په اړه یو حل لار عمومي. UNHCR په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د اروپا نورو برخو ته د کډوالو د سفر د خوندیتوب لپاره لا ډیر ظرفیت ته اړتیا شته. د اټکل له مخې د شنبې په ماښام د 2000 په شاوخوا کې کډوال د مقدونیا له پولیسو سره تر نښتو وروسته سربیا ته د تللو لاره پیدا کړه. ویل کېږي چې په دوی کې یو شمېر افغانان دي. تفصیل د فیربا ظاهر پر راپور کې.
له هغه 2000 کډوالو څخه چې د مقدونیا له پولیسو څخه د سربیا لوري ته ولاړه، څه باندې زر تنه اوس هنګري ته رسیدلې دي. دوی یوازې څو ورځې د مخه تر هغه د هیواد ته ورسېدل چې د اګست پر 1 نیټه د هنګري حکومت لخوا په جنوبي پولو کې د خندونو د جوړېدو ضربله جل پوره کیږي. هنګري چې د اروپایي ټولنې غړی هیواد دی، ویلي له سربیا سره پر پوله دغه خندونه د کډوالو د اوښتو د مخنیوي په هدف جوړوي. سربیا او مقدونیا د اروپای ټولنې غړي هیوادونه نه دي، خو په زرګونه کسان په همدې ځای کې راټول شوي او د لویدیځ بالکان له لارې هڅه کوي چې د اروپایي اتحادیې هیوادونو ته ولاړ سي. د روان کال د جنوري او جولای ترمنځ د مقدونیا، سربیا، بوسنیا هرزګوینیا، البانیا، مونتینګرو او یاکوزوو له لارې شاوخوا 1,200 کډوال اروپایي اتحادیې ته ننوتل دي. په 2014 کال کې په همدومره موده کې یوازې 8,000 کډوال له همدې لارو تیر شوي وو. اوس چې هنګري د دغو کډوالو د تیرېدو د مخنیوي لپاره د 4 متره لوړو دیوالونو د جوړولو نیت لري، بوداپست دا پلان هم لري چې په سپتمبر کې یو داسې قانون تصویب کړي چې له مخې به یې په غیر قانوني ډول د کډوالو تیرېدل جرم وګڼل سي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې پر یونان انتقاد کړی چې مقدونیا ته د کډوالو ترتلو د مخه د هغوی په راجستر کولو کې پاتې راغلی دی. UNHCR وایي په پام کې لري دغو کډوالو ته نور د لاښوونې مرکزونه جوړ کړي. د UNHCR د اروپایي بیرو مشر وایي په دې برخه کې د اروپایي ټولنې نور غړي هیوادونه باید د مرستې لپاره اقدامات وکړي. تېره میاشت اروپایي ټولنې مقدونیا ته د 90,000 یورو مرسته وکړه چې دغه هیواد ته له رسیدونکو کډوالو سره د بشري اړتیاو په پوره کولو کې مرسته وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ ویاند کاترین ری وایي بروکسل له تېرې اونۍ راهیسې د مقدونیا وضعیت له نږدو څاري. اوس هڅې روانې دي چې په یونان کې یو داسې مرکز جوړ سي چې له سیمه ییزو چارواکو سره د پناه غوښتونکو د راجستر د ګوتې نقشې اخیستلو او د هغوی د قضیو د ژر تر ژره څېړلو په برخه کې مرسته وکړي. ورته سیستم وړاندې په ایټالیا کې هم پلی سوی دی. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ چارواکي وایي چې مهمه دا نه ده چې ووایو چا خپله دنده نه ده ترسره کړې، بلکې مهمه دا ده چې څنګه د دې ستونزو سره مخامخ شوي یو او څنګه په ګډه مقابله ورسره کولی سو. دغه چارواکي په دې باور دي چې د کډوالو د رارسېدو سره د مرستې تر څنګ باید پر دې اړتیا ټینګار وسي چې څنګه د دې ستونزې ریښې وایستل سي، چې هغه په سوریه کې کورنۍ جګړې دي، د افغانستان ناکراري او د افریقا ځینې برخې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. په کندهار کې د 215 متل قولي اردو له روزنیز مرکز څخه 900 تنه سرتیري فارغ شول او خپل دندو ته واستول شول. د پوځ چارواکي وایي چې فارغو سرتیرو ته د تیرو 9 اونیو په مهال نظامی زده کړې ورکول سوي دي. محمد صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
دغه سرتیری چې د کندهار، روزګان، دایکنډي او زابل ولایتونو لپاره روزل سوي دي د فراغت مراسم تر سره او اړوند ولایتونو ته د خپلو پوځي دندو لپاره ولېږل سول. د فوځي سرتیرو د روزنیز مرکز مشر ډګروال محمد هارون محمد وایي چې یادو سرتیرو ته د تیرو نهو نوي پر مهال په نظامي او تربیتي برخه کې زده کړې ورکول سوي. د نوموړي په باور چې په دا ډول زده کړو د پوځ لیکې نورې هم منظمې کېدلی سي.
دا هغه د خپل فخ ځوانان دي چې د ملي اردو لیکو ته خپل فخر راغلي دي. دوی په د کندهار په پوځي روزنیز مرکز کې نه ونی تعلیمات بشپړ کړي دي. پوځي تعلیمات د افغانستان د ټولو ولایتو څخه راغلي دي او د ټولو ولایتو د ټولو ملیتونو استازیتوب د ملي اردو په لیکو کې دوی نه ونی تعلیمات کړي دي او نن دوی د فراغت ورځ ده.
د 215 متل کلي اردو کمانډان بریج جنرال داوود چاو فادار فارغ سوي سرتیری خپل دندو ته متوجه کړل. نوموړي زیاته کړه چې دا مهال د دولت وسلوال مخالفینو د مخامخ جګړې توان د لاسه ورکړي او فوج زیات برلاسي دي.
دوی توانمندې د دې نه لري چې مخامخ جنگ وکړي. دوی ډېر یو غټ پلان تر کال درلودي چې دوی به وکړي څو ولسوالۍ او څو ولایت او څو لارې به دوی بند کړي. ولې د دوی هغه پلان چې خارجي مزدورانو د افغانستان دښمنانو
په کندهار کې د فوجي سرتیرو د روزنیز مرکز څخه دا 22مه دوره فراغت دی. مقامات وایي چې سرتیرو ته د سواد زده کړې تر څنګ د خلکو سره د سم چلند زده کړه هم ورکول کیږي.
د غزنی ولایت یو شمېر مدني ټولنې او پولیسي جرګه کې د دغه ولایت استازي د غزنی سرپرست والي موسی خان اکبرزاده تورنوي چې په ناامنیو کې لاس لري. په خپل د غزنی والي دا تورونه بې بنسټه ګڼي او په کلکه ردوي. تفصیل له کابل د ناجي صافی په راپور کې.
په غزنی کې د وروستیو ناامنیو په زیاتېدو سره د دغه ولایت استازي وایي چې د غزنی سرپرست والي موسی خان اکبرزاده له طالبانو ملاتړ کوي او دوه ځلې په متحده عربي اماراتو کې د داعش لاستازو سره هم کتلې دي. په ولسي جرګې کې د غزنی استازي علي اکبر قاسمي د سه شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د خپلو ادعاو په اړه کافي اسناد لري او زیاته کړه چې ښاغلي اکبرزاده اماراتو ته د سفر پر مهال له مخالفینو څخه پیسې هم ترلاسه کړې دي.
وقتی خود والی صاحب که از جبهه میزد و واسکتا انتحاری برای دیگه
کله چه دوالی لمه چخ انتحاری واسکتون پیدا که گی نولدی نورو اسنادو تا بارتیانوی خاغلی والی دو زلا پا اماراتو که هم دا داعش لامسلون سر کتلی دی او پا هر سفر که لدو سوزار دالارو چخ دیر پیسی دا سفر پتوگا اخیستی دی.
هر باری که رفتن بلای 200,000 دلار امینا سفریا گرفتن.
دوی هم درنګ په یو پریکړه لیک کې له حکومت څخه وغوښتل چې د غزنی سرپرست والی موسی خان اکبرزاده له دندې لري او پر ځای داسې څوک وټاکي چې له طالبانو سره اړیکې ونه لري. د غزنی استازو وویل چې په دې ولایت کې ناامنۍ ورځ تر بلې زیاتېږي او که چیرې حکومت د امنیت د ټینګښت توان نه لري باید خلکو ته وسلې وویشي تر څو له ځان نه دفاع وکړي. د غزنی مدني ټولنې په داسې حال کې د دې ولایت سرپرست والی په بېغورۍ تورنوي چې د دې ولایت امنیت ورځ تر بلې خراب چاپیږي او څو ځله پکې د عامو خلکو د برمتنیونې پیښې هم وشوې. خو دا چې د غزنی د سرپرست والی په اړه د بېغورۍ او له وسلوالو مخالفینو سره د اړیکو ادعاوې تر کومه حقیقت لري، دا به د غزنی له والی موسی خان اکبرزاده څخه واورو.
دا پوچې ادعاګانې دي، دا یو تعداد غلې دي چې د دوی د غلاو مخه نیول شوې ده، دا یو تعداد ظالمان دي چې د دوی د ظلم مخه نیول شوې ده. زه د طالب دښمن یم، زه د داعش دښمن یم. دا طالب پروتوکولي ده، یو ورځ د طالب مقابل کې دا خبره نه کوي، او دا چې اوس حرمینو سره دښمني لري، یو زما باندې دا ادعا کوي چې زه عمرې ته تللی یم. هر کال زه په اخري لس ورځو کې الحمدلله عمرې ته تللی یم، او زه له خدای نه شکر ګزار یم چې دا ماته هر کال نصیب شوی. یو پوسته مو نه ده سقوط شوی، یو ولسوالۍ مو نه ده سقوط شوی.
له وسلوالو مخالفانو سره د دولت په داخل کې د یو شمېر کړیو لخوا د همکارۍ تور څه نوې خبره نه ده، بلکې له دې وړاندې اجرایه رئیس هم دا مسله تایید کړې او ویلي چې د دغو کسانو په پیدا کولو کې به جدي هڅې وشي.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
په کونړ کې د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د لیک لوک لوست د زده کړې 420 بابه کورسونه شته چې اوسمهال پکې تر 10,000 زیات ښځینه او نارینه زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. په دې اړه له کونړه د ازادي راډیو خبریال روحان انوري راپور لري.
کارپوهان وایي چې په هیواد کې د جګړو دوام او د جنگ هر پروژه چې په اسانه په افغانانو تپل کیږي لوی وجه یې بې سوادي ده، او تر څو چې په هیواد کې د لیک لوست او پوهې کچه لوړه نشي تر هغې به جنگ دوام ولري. افغان دولت له ډیر وخت هڅې پیل کړي چې بې سواده کسانو ته لیک لوست زده کړي. په کونړ کې د لیک لوست د زده کړې پروګرام مسؤل حاجي نظم احمد ازادي راډیو ته د خپلو فعالیتونو په اړه داسې معلومات ورکړل.
موږ ټول د کونړ په ولایت کې 420 بابه کورسونه لرو چې د دې جملې نه 202 بابه خزینه او 213 بابه نارینه کورسونه دي، چې 245 بابه کورسونه چې د لیف پروګرام دي، د دې تدریسي بهیر په دې مش کې سرته رسیږي، پای ته رسیږي، او په دې کې ټول مجموع شاګردان 1,345 دي چې 15,949 پکې خزینه شاګردانی او 15,415 نارینه شاګردان.
هغه وایي پروګرام سره پخوا نړیوال خوراکي پروګرام د خوراکي شیانو مرسته کوله، خو اوس یې مرستې درولي او یوازې یونسکو یې د یو شمېر ښوونکو معاشونه ورکوي.
دا 245 بابه کورسونه مې چې ته وویلې، دا د یونسکو په همکارۍ د لیف پروګرام ورته وایي چې د وزارت معارف د نظارت د لاندې او د هغې په همکارۍ باندې جوړ شوي چې د دغه فنډ د هغې خوانه ورکول کېږي، او نور متباقي د 115 بابه کورسونه ستاره عرفان او نور دولتي کورسونه دي چې د دولت لخوا ورته فنډ ورکول.
که څه هم چې یو شمېر کسان د سواد زده کړې د کورسونو په باب یو څه انتقادونه لري او وایي چې اکثره کورسونه د واسطې خاوندانو ته ورکړل شوي چې پکې شاګردان نشته او ښوونکي معاشونه اخلي. حاجي نیز محمد هم په کورسونو کې د یو څه ستونزو موجودیت مني، خو وایي چې دوی ترې همیشه څارنه کوي او خلکو ته زیاته ګټه رسولې ده.
خط راوړل شي، هغه لوستلی شي، کور نه چې ماشوم بازار ته لیږي د سودا دپاره ترکاري نمونه هغه ته لیکلی شي، د پیسو حساب ورسره کولی شي.
څو تنه زده کوونکي چې په یادو کورسونو کې په زده کړه بوختي وایي:
زما نوم ستاره دی، موږ ډېر څه زده کړي دي، لکه لیک کولی شو، لوست کولی شو، حساب مې یاد کړی دی او داسې نور شي. دا په ډېر اندازه ګټور دي، ځکه چې دلته اوسه پورې داسې مراکز نه جوړ شوی، لکه و چې جوړ شو موږ د دې نه یعنی پوهه شولو، په دې نه ډېر ډېر مطلب واغست.
زما نوم جلوا دی، په سواد موزه کې ډېر څه زده کړي، لکه لیک کولو سم زده کړي، املا هم پکې زده کړله، کورونه حساب هم زده کړل، سم زده کړم. مخکې د دې نه هیڅ هم زده نه وم، دا اوس یو کورسونه مې ویلې په همدې کې مرسې زده کړل. دا ډېر ګټور دي، ځکه چې دا موږ چې ولو سم په هر څه باندې پوه شو، په حصه حساب باندې پوه شو، لیک کولو باندې پوه شو.
داسې کورنۍ اوس هم شته چې پکې د بې سواده کسانو شمېر زیات دی، او مشران خپلو کشرانو ته اجازه نه ورکوي چې ښوونځي او یا هم د سواد زده کړې کورسونو ته لاړ شي.
په راپور کې مو واورېدل چې په کونړ کې تر 10,000 زیات نجونې او هلکان د لیک لوست په زده کړو باندې بوخت دي. د تعلیم په برخه کې له فرا څخه دا خبر لرو چې په فرا کې له لسګونو تنو څخه د کانکور ازموینه واخیستل شوه. دغه امتحان تیره ورځ د فرا ولایت د روغتیایي علومو د انسټیټیوټ د محصلانو د شمولیت لپاره و. په دې اړه له سیمې احمد شاه فطرت راپور لري.
په سلګونو نارینه او ښځینه په فراه ولایت کې د روغتیایي علومو د شمولیت لپاره د کانکور ازموینه ورکړه. د فراه ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر عبدالجبار شیخ په دې اړه وویل چې د سږ کال په ازموینه کې کابو 1500 تنو برخه اخیستې وه، خو دوی یوازې 80 تنه د روغتیایي علومو انسټیټیوټ لپاره نیسي، ځکه نور ظرفیت نه لري.
فراه د صحي علومو انسټیټیوټ لپاره موږ کانکور امتحان واخیستل چې په دې امتحان کې د فراه د مرکز او د ولسوالانو نه تقریبا 1515 تنه ګډون کړی و، چې په دې کې 115 د شذو او 1300 نفر هم د ذکرو طبقې سره اشتراک کړو.
په همدې حال کې هغه کسان چې په دغه ازموینه کې برخه اخیستې که څه هم خوښ دي، خو وایي چې باید د انسټیټیوټ د جذب کچه لوړه شي.
زما نوم فرید احمد، دلته د دې لپاره راغلی چې د خیر امتحان ورکړو چې وګورو د خیر کامیابه سو که نه سو. د امتحان د پروسې څخه ډېر رضایت لرو په دې خاطر چې استادانو او ممایزینو ډېر کوښښ کوي چې څوک نقل ونه کړي، تر هغه حدود اندازې پر موږ رضایت لرو.
احساس خوب دارم چون شکر به فضل خدا اندال شرایط مسایل است که ظرفیت اضافه تر شوه بهتر است.
جذبات و ډېر کشه ده، 200 نفر دي مثلا 30 نفر به دي کې نسی، باید اضافه تر ونه سي.
په فراه ولایت کې د روغتیایي علومو لپاره یو انسټیټیوټ شون لري چې د دیالیسو شپراتیان مریض کاردای سي فعالیت کوي. د دغه انسټیټیوټ څخه تر اوسه کابود و نیم سو تنه نرس او قابلیت فارغ شوی، خو د فراه ولایت روغتیایي چارواکي بیا وایي چې د اکسان د ټوله فراه لپاره بسنه نه کوي او دغه ولایت کابو 1500 تنه روغتیا پالانو ته اړتیا لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو په روانه خبری مجله کې مو وړاندې په کابل کې لیوه نندارتونه خبره او د خوراکي موادو نندارتون دی، خو اوس هم په کابل کې تم کې شو. د ځمکني ترانسپورت یو شمېر کورنۍ او بهرنۍ ټولنې غواړي چې د یو روزنیز پروګرام له لارې د ترانسپورتي او ترانزیټي شرکتونو ظرفیتونه لوړ کړي. په دې مناسبت تېره ورځ په کابل کې د IRU یا د ځمکني ترانسپورت د نړیوالې اتحادیې او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت او خونې لخوا یوه ناسته جوړه شوې وه. افغان چارواکو وویل د تیر یا د نړیوال ترانسپورت د قوانینو له پلي کېدو سره به د افغانستان د ترانسپورت او ترانزیټ ستونزې کمې شي او ترانسپورتي باور به یې زیات شي. په عین حال کې د سیمې د ترانسپورت د اتحادیو استازو ډاډ څرګند کړ چې که په دې برخه کې وضع شوي اصول مراعات شي، افغان ترانزیټ به په ګاونډیو هیوادونو کې له ستونزو سره مخامخ نه شي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان د ترانسپورټي اتحادیو مسؤلین د ګاونډۍ هیوادونو په سرحدونو او ښارونو کې له لوړو مالیاتو او یو لړ نورو دفتري ستونزو څخه شکایت کوي، د ترانسپورټ وزارت چارواکي وایي چې د ټي آی آر یا د نړیوال ترانسپورټ د قوانینو له پلي کېدو سره به شته ستونزې کمې شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو او ترانسپورت د وزارتونو او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې لخوا د ترانسپورت د نړیوال سازمان په مرسته د دوشنبه په ورځ په کابل کې د ترانسپورټي اتحادیو استازو ته یو دوه ورځنی روزنیز پروګرام پیل شو. د ترانسپورت وزارت چارواکي وایي چې د هیواد ترانسپورت تر ډېره ځایه د ګاونډۍ هیوادونو په سرحدونو او ښارونو کې د کافي اسنادو د کموالي له امله له ستونزو سره مخ او د مالونو په لیږدولو کې یې ځنډ او خنډ رامنځته کیږي. د دې وزارت مرستیال جارالله منصوري وویل چې د ترانسپورت د نړیوالو قوانینو له پلي کېدو سره به دغه ستونزې کمې او د هیواد ترانزیتي باور به پیاوړی شي.
افغانستان ته د ټی ای آر اهمیت په دې کې دی چې کمواد یې په سمه توګه پلی شي، په سیمه کې به د افغانستان باور پیاوړی کړي.
په عین وخت کې د ځمکني ترانسپورت نړیواله اتحادیه وایي چې که د افغانستان او سیمې د هیوادونو اړوند د ترانسپورټي اتحادیې د ترانسپورت له منل شوو اصولو سره سم فعالیت وکړي، د مالونو د لیږ رالیږد پروسه به ګړندۍ شي. د دې اتحادیې استازی کاظم آسایش وویل چې په دې برخه کې به له افغانستان سره مرستې وکړي.
IRU reaffirms its commitment to assist Afghanistan and we hope
RAU la Afghanistan sara damrasto kawlo pujmano taqid kawi hila da da program da transport la re da Afghanistan da parmaghtag aw taraqqi sabab shi.
همدارنګه د آیکو یا د اقتصادي همکاریو د سازمان استازي وویل په دې برخه کې به د ظرفیتونو له جوړولو سره مرسته وکړي.
ایکو
د افغانستان د ظرفیتونو جوړول په خپلو لومړیتوبونو کې شماري.
بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مسؤلینو د ګاونډۍ هیوادونو په پولو او ښارونو کې له لوړو مالیاتو او یو لړ نورو ستونزو څخه شکایتونه وکړل. د ځینو ترانسپورټي اتحادیو مسؤلینو وویل چې وس محل د دوی ډیر مالونه هم پاکستان ته ځي او هم له پاکستان څخه نورو هیوادونو ته تیریږي. دوی تاکید وکړ چې په یاد هیواد کې د ورته اسانتیاوې برابرې شي. د پاکستان استازی ملک طارق حیات ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان څو میاشتې وروسته د ترانسپورټ د نړیوالې اتحادیې غړی کیږي او دا ستونزې به له اصولو سره سمې اوارې شي.
Of course, whatever problems are.
په حقیقت کې ټول ستونزې چې اوس مهال په دې برخه کې شته، د ځمکني ترانسپورټ په نړیواله اتحادیه کې به د پاکستان له غړیتوب سره سمې اوارې شي.
مسؤلینو په دې برخه کې د اصولو پر پوهېدو هم تاکید وکړ. افغان چارواکو وویل افغانستان له پخوا راهیسې د دغه نړیوالې اتحادیې غړیتوب لري، خو جنګونو دغه فعالیتونه ستونزمن کړي وو. دوی ډاډ ورکړ چې په دې برخه کې به نوې هڅې پیل کړي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه.
په کابل کې د ساختماني او خوراکي موادو په نړیوال نندارتون کې نن د خصوصي سکتور مسؤلانو وویل کله دوی سره مرستې وشي تولیدات به یې د هیواد اقتصادي وده ګړندۍ کړي. د دغه نندارتون په اړه نور تفصیل له خان محمد سین څخه اور.
په داسې حال کې چې حکومت تل افغان سوداګرو ته د اسانتیاو د برابرولو ژمنې کړي، خو سوداګر او پانګوال وایي چې اوس هم د زیربنا، برېښنا، سړکونو، ځمکو او داسې نورو برخو کې ستونزې لري. افغان سوداګر او پانګوالو دا خبرې د سې شنبې په ورځ په کابل کې د ساختماني او خوراکي موادو د درې ورځني نندارتون د پرانستلو پر مهال وکړې. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال محمد یونس مهمند د سوداګر او پانګوالو ستونزې داسې بیان کړې.
په افغانستان کې زیربنایي پروژې هغه رقم چې شاید باید وي هغو ته توجه نه ده صرف په دا څوارلس کاله کې او نه په دا اوس اتو نو میاشتو کې هغه څه چې موږ تصور کوي هېڅ توجه نه ده صرف او په ښارونو کې داسې خبرې نوشته دي لکه په کتاب کې چې ښې خبرې نوشته وي او د سړي په شای جواز ورکول کېږي وروسته بیا چې په مځکه پسې ګرځي درې کاله به په مځکه پسې ګرځي موږ ته د اساسي پارک را جوړوي موږ ته د اساسي سړک را ولګوي په ټولو ولایاتو کې که تاسو وګورئ سړي خونې نشته.
د دغه نندارتون په 350 غرفو کې د خوراکي او ساختماني موادو مختلف تولیدات نندارې ته وړاندې شوي دي. په دې غرفو کې 15 د خوراکي او نورې د ساختماني مواد دي. په نندارتون کې دوه غرفې ایرانی او درې ترکی تولیدات ته ځانګړې شوي دي. د نندارتون د پرانستلو پر مهال د ایسا یا د افغانستان د پانګې اچونې د ملاتړ ادارې رئیس محمد قربان حقجو وویل چې د خوراکي او ساختماني موادو له تولیدونکو سره مرستې کولای شي چې د هیواد اقتصادي وده ګړندۍ کړي. ښاغلي حقجو دا هم وویل چې اوس مهال هیواد ته د څه باندې $1 میلیارد په اندازه خوراکي مواد له بهره واردېږي، حال دا چې د خوراکي موادو د تولیداتو زیاتوالي ته په هیواد کې دننه ډېرې زمینې برابرې دي. دا هم له حکومته هیله وکړه چې د دې موادو له تولیدونکو سره لازمې مرستې وکړي. د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت چارواکو وویل حکومت د دې سکتور د ودې او پراختیا لپاره دقیق پلانونه ترتیب کړي، خو په هیواد کې روان ناامنۍ د دې سبب شوي چې پلي کېدل په ځینو برخو کې له ځنډ او خنډ سره مخ شي. د دې وزارت مرستیال مزمل شینواري ډاډ ورکړ چې حکومت له دغه سکتور سره د مرستو په کولو ژمن دی.
که په تخمینی حساب سره ووایو که په ساختمانی او غذایي موادو کې موږ خود کفا شو تقریبا د 50% وارداتو نه موږ جلوګیری کولی شو. حکومت د افغانستان بالخصوص د نوي حکومت د راتګ سره رئیس صاحب جمهور اعلان وکړ چې کم از کم 15% ټول قراردادونه د دولت باید داخلي تاجرانو او سرمایه ګزارانو ته به ورکول کېږي. خصوصي سکتور دا توانایي ولري کېدای شي چې دا مقدار نور هم زیات شي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د معلوماتو له مخې د افغانستان د وارداتو اندازه اوس مهال شاوخوا 6 میلیارد او د صادراتو یې څکم $1 میلیون ته رسیږي. اقتصادي کارپوهان وایي که حکومت کورنیو تولیدونکو او سوداګرو ته اسانتیاوې برابرې کړي، په هیواد کې به تولیدات زیات او د بهرنیو وارداتو اړتیا به کمه شي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
د یوې نوې څېړنې له مخې ویل کېږي چې اوښکې غم سپکوي. په دې اړه له فریبا ظاهر اور.
ویل کېږي چې خندا د غم د مخنیوي تر ټولو غوره دوا ده، خو که چیرې یو څوک خفه سوی وي نو ژړا تر ټولو ښه علاج ګڼل کېږي. په دې اړه څېړونکو په وروستیو کې په هالنډ کې څېړنه کړې ده. دا څېړنه پر شپېتو هغو کسانو سوې ده چې په خپله خوښه یې په دې څېړنه کې ګډون کړی و. څېړونکو دغو کسانو ته دوه عاطفي فلمونه ښکاره کړل. د فلم تر لیدو وروسته معلومه سوه چې 28 کسانو د فلم د لیدو پر مهال ژړلې دي او د 2.5 تنو یوه وشکه هم نه ده بایدلې، خو بیا هم دوی د غم احساس کړی دی. کومو کسانو چې ژړلي وو هغوی تر یو نیم ساعت وروسته د ناڅاپي خوښۍ احساس کړی و او هغه نور داسې نه و. یو شمېر څېړونکي په دې باور دي چې له ژړا سره د انسان زړه سپکېږي او د غم هغه زهر چې په وجود کې راغونډ سوی وي هغه بهر کېږي. یو ساته خبری مجله کې مو واوریدل چې چین ژمنه وکړه چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ به اړیکې ښه کړي. په کابل کې د چین سفیر دینګ ژونګ ازادي راډیو ته وویل د دغو دوو هیوادونو ګډې هڅې د سیمې پر امنیت مثبت اغېز لرلی شي. د جنرال دوستم په مشرۍ ځواکونه غواړي چې د فاریاب تر تصفیې وروسته په کندز او هلمند کې عملیات وکړي او د کندهار په 215 قولي اردو کې 800 تازه دمه پوځیانو روزنه ترلاسه کړه او جبهو ته یې مخه کړه. د دې خبری مجلې وروستیو شیبو ته رسیدلی یو په پوره 15 بجې ازادي راډیو کې بل خبری مجله اوریدلی شي له تازه مطالبو سره، خو تر هغه دمه زه احمد شیبر له تاسو څخه اجازه غواړم د فرهاد دریای وسندره لرو.
چوک لبار دناش ناوی ها چوک لبار دناش ناوی ها به دردی وجنی به درد جوندون به دردی وجنی به درد جوندون پغام نرزی درد جندون پیوش پغام نرزی درد جندون دینی ملان